په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعت خبريږي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نیم ساعت خبری مجله چې ګڼ خبری مطالب پکې راغونډ سوي دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا اتمه د می میاشتې 9 خبری مجله په خبرونو پیلوو. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتی حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یک شنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه پر ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعت دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیری وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیری د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړې پرون یک شنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورني ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورني تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 د کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوګ له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سه‌شنبه باکو ته سفر وکړي. په طالبیب کې د هرزوګ دفتر پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوګ به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تلابیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکرين له طریق او د اوکرين له هوایی قلمرو څخه به د ایرانی مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایرانی وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي. د یونیسف چارواکي وایي چې په لنډه موده کې ننګرهار کې د ګوزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر سته چې دغه وایرس نورو سیمو ته خپور شي.
دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خلنه حساده ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کړي، نو دا یو لوی اندېښنه ده.
کندهار کې د امر بالمعروف د رئیس تازه خبردارایو خلک اندېښمن کړي. کابل راپور کې اوري هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه خرڅوي او رانیسي شکایت لري چې طالبانو یې کاروبار بند کړی. په کندز کې سږ کال د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي.
یو دغه کوټو دغه شین دغه ګران زموږ د غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک د تخم وخت باندې هغه شي کنه بي وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کوم بوجي غنم کور کې هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د نړۍ ګڼو مشرانو رجب طیب اردوغان ته د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي چې بهیر کې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سره چې دغه وایرس د هېواد نورو سیمو ته خپور شي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپل نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولې تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ، ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هېواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خلنه حساده ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کوي، نو دا یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته یې دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېرې اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هېواد په ختیځ او کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګوزڼ ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزڼ څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالې په اړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا ډېر وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوخ پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پخې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي په وزو باندې ورباندې اختر شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډیرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
ومنودل چې د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې ننګرهار کې د پولیو یا ګزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د افغانستان نورو برخو ته خپور سي. د طالبان حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدو، دغه ورځ د واده، د شپې د نکریزو وړلو دو ته اجازه ورنه کړي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنه کړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وتې میله کوي چې دریا پراونه غواړي او که دوی دا بنډارونه کوله بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندې کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې د موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ مو نه وایي یعنې ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسې دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شذې پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګت زما، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور وادل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نور مراسمو کې وهی. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دودی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکری زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو خبری مجله
در پرونو لړی ته دوام ورکو. هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په خپل کم سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه خو اوس بیکاره سوي. نرګس مومند حسنزی راپور جوړ کړی چې د یو شکایت کوونکی په ژغ پیلېږي.
قادر هغه ځوان دی چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بیکاره دی. قادر زیاتوي ټوله سرمایه یې 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم دا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې پورز دا بازار و، سر کوتل کې به د پنځشنبه پورز دا بازار و، ترباخ کې د جمعې پورز، ګردیز کې د پنځشنبه پورز دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر او پیر او پلور مکابه. اوس دولت ټول بند کړی دی. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اولاړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخ کې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دای د طالبانو له حکومت غوړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي دا ښه اقدام ګڼي چې د موټر اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکا کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بنشوي ډیر خشوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقم نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکی خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیه قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د دوشنبه بازار، پنځشنبه بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرني مسله څېړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو غټونکو اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو لمخي هغه څه باندې 25% رای خپل کړی دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د انتخاباتو د عالی بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 15 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 43.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9-10 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغې بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیه په نظام کې دراوستل شو بدلونونو لمخې په 2013 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیچ دار او غلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپله ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هیواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایو ورکوونکو چې د ته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې ویې غوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیچ دار اوغلو د غراز لخپل ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسي او د خپل هیواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړی او ویل دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواکه تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړی او په یوه ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. مکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانی سمندر د دوړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکۍ په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړی او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست وسلم علي بشير څخه وروچی د نړي په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
برتانوي میل آنلاین خبرونه د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې ورځ پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړي چې دواړو لوري ته مرګ جوړ لواړوله. د خبرونې په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی اعلان جلري. هر لوري د شنبې ورځ د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي. خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخسته چې طالبان یې د شنبې په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. خو د خبرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له 1.5 کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونه هم پر دې موضوع لیکنه خبره کړې ده او په یو برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نشته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په ورستۍ کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوې وه او په هغه کې دا ټاکل سوې وه چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خبرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوې وه چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1450 لمریز کال تړون ته ژمن دي خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمی سوي دي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات سوي دي. ځینې کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي خو په بازار کې د غنمو لټیټي بیې څخه شکایتونه کوي. دا راپور په پر همدې مسالې دی.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی آزادوی روډیو ته وویل ساش کال په یاد ولایت کې پر 1,850,000 هکتار آبي ځمکې او دغه راز پر 9,13,310 هکتاره للمي ځمکې غنم کرل شوي وو.
مسله به پیمانه وسیع غنم به شکل آبي و للمي درین ولایت
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې هم په آبي او هم په للمي بڼه غنم کرل کیږي. د تیر کال په توپیر سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. تیر کال د کرنې ریاست له کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کیمیاوي سرې مرسته هم کړې وه.
د ښاغلي واحدي په وینا چې ساش کال د پسرلي په موسم کې د ورښتونو نشتوالي له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا یو شمیر کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي او دغه راز لاړوند چارواکو غواړي چې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. شپېته کلن امرالله چې د کندز ښار اړوند د کلیګو په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه غنم کرلی دي، هغه وایي ساش کال یې له خپلې کروندې ښه حاصل ترلاسه کړی دی.
سکال غنم ډیر ښه غنم او ښه حاصلات مو اوبو کالم له خیره سکال ښه اوبه هم زیاتې دي. یو دغه کوټو دغه شیان لږ ګران دي. زموږ دغه غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک دا تخم په وخت باندې هغه شي کنه بې وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دوی بیا کومه بوجۍ غنم ورکړي هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د کندز ښار اړوند د باغمري د سیمې یو کروندګر کریم ګل لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه وکړي تر څو د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
او دا کوم غنم چې تاسو اوس ګورئ دا کوم حاصلات چې موږ سږکال اغېستې دي د پروس کال په حساب سږکال تقریبا 1.5 یا 2 تقریبا حاصلات زیات کړي دي.
د یاد ولایت د حضرت سلطان د سیمې یو کروندګر عبدالرحیم بیا په بازار کې د غنمو د نرخ له ټیټوالي شکایت کوي.
وخت حاصل غندم ما شو ده غندم ما 170 را بشه
پخوا د غنمو نرخ لوړ وو، اوس چې زموږ د حاصلات وخت دی بیا د غنمو نرخ 120 افغانۍ تر راټیټ شوی دی. موږ یو بورې تور سره په 15,000 افغانۍ اخستی وو او د یو ساعت قلبې لپاره مو ترکتور ته 1,200 افغانۍ ورکړې وې. د غنمو دا ټیټ نرخ زموږ کړه لګښت نه پوره کوي. کله چې د غنمو نرخ رالویږي د خوراکي توکو د کیمیاوي سرې او د تیلو نرخونه هم باید راټیټ شي.
د کرنیزو چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور که د افغانستان د کرنې په برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کرنې په خوانۍ او دودیزه بڼه نوې میکانیزه سیستم ته واړول شي نو له امله به یې هېواد د غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا شي او تر څنګ به یې د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم، زه ستاسو رابونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه ستاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خپور شي. دغه یو خواهش مې ده، زموږ طرف ته بیخي د دیوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم، باید چې زموږ طرف ته لیک پاملرنه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم خوشحال او کامیاب لره. زه دګر ولای په لایم دی رات نه خبرې کو. دغه دی آشنا تلویزیون کې مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی چې علم په نر او په ښځه فرض دی. علم پریزت نه لکل مسلم و مسلماتن. یا پیغمبر سره سمي چوت علم ولاو کنه بچین تاسو علم زکی ولاو که بچین کی وی. پیغمبر سره سم جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای که واس کې دا پی و دای که ذکر د خدای کې دا.
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندال ولایت میوان ول سوالن مې وکړنی ولا رو رمل طالبان نه غوښتا چې بل څه په دې ول سوال کې مکتبونه فعال کې ته به شي په اړتیا شنو پولیس کې هیڅ څه نه راغلی او نه شتون لري د سانو تقریبا کده تو وایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیس کې او مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه دغه یو وخت نه